په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. زه شاهین بنریم او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه خبری خپرونه کې هرکلی وایم. په خپرونه کې حال درکو قطر ته د افغان ولسمشر حامد کرزي د سفر په پاکستان کې د انتخاباتو دپاره د روانو هلو ځلو او اوری به د باجوړ نه د بادام زری خبرې. هغه میرمنه چې په لومړي ځل د قبایلي سیمو نه په انتخاباتو کې برخه اخلي. لومبی ورزو مجید بابر ته چې خبرونه وو.
اول مشال خبرونو سرټ کی د عربي هیواد قطر دور دنی سفر نه پس افغان ولسمشر حامد کرزی تیر ماښام خپل هیواد ته ستون شوی دی. په کراچۍ کې د وسلوالو طالبانو د زیاتو فعالیتونو له وجې عوامي نېشنل ګوند خپل 13 سیاسي دفترونه تړلي دي. د قبایلي سیمو په تاریخ کې په لومړي ځل د باجوړ نه یوې قبایلي ښځې په راتلونکو ټاکنو کې د امیدوارۍ لپاره پرون کاغذونه جمع کړي. خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون په دوحه کې له قطري مشرانو سره خبرې وکړې او له طالبانو سره د سولې د مذاکرو په امکاناتو یې بحث وکړ. د قطر د حکومتي خبری رسنو له مخه ولسمشر کرزی د قطر د امیر حماد بن خلیفه استانی په ګډون له جګپوړو مشرانو سره وکتل، خو د خبرو اترو د تفصیل په اړه یې سنې دي ویلي. له سفر مخکې د ښاغلي کرزی دفتر ویلي وو کرزی به په دوحه کې طالبانو ته د یو دفتر د پرانستلو په اړه خبرې وکړي. کرزی په تیر وخت کې د قطر د خبرو مخالفت کړی وو او داسې یې انګیرله چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دې خبرو کې ممکن افغان حکومت څنګ ته شي. طالبانو هم له کرزی سره خبرې رد کړې دي. امریکا په روانې اونۍ کې یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د خبرو میشته دي کینی. افغان ولسمشر کرزی پرون ماښام وطن ته ستون شو. په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې ویاند او د پولیسو چارواکو مشال ریډیو ته پرون ویلي دي چې د وسلوالو طالبانو د زیاتو فعالیتونو او بریدونو له وجې دوی په یاد ښار کې خپل 13 سیاسي دفترونه تړلي دي. ویاند عبدالملک زیاته کړه،
زموږ لپاره چې دغه مشکله خبره دا ده چې اوس چې دغه نوې د لهر راغلی په دې کې زموږ د پارټۍ هغه چې ام چې هغه اهم غوندونه یې چې اهم عہدیداران یې د سفر کسان یې هغه ټارګټ کیږي. په دې کې زموږ د ضلع صدر، د ضلع سینئر نائب صدر، سنټرل کمیټه ممبر، پرو زموږ د ضلع سینئر نائب صدر او دا شامل زموږ د ډېر های پروفایل خلک چې دي کنه هغه به ټارګټ شي.
تیر ورځ هم د خیبر پختونخوا د بنو سره نږدې په جاني خیلو سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند یو پخواني د صوبایي اسمبلۍ د غړي عدنان وزیر په یو قافله هغه وخت د ریموټ کنټرول په واسطه بمی برید وشو چې هغه یو سیاسي انتخاباتي غونډې ته روان وو. په دغه پیښه کې دوه قبایلي مشران وژل شوي او د عدنان وزیر په شمول شپږ کسان زخمیان شوي وو. د دغه پیښې پړه تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې وه. د مشال ریډیو د خبریال د وینا تر مخه د قبایلي سیمو په تاریخ کې پړومبي ځل یوې خزینه غړې بادام زری د قبایلي سیمې باجوړ نه د قامي اسمبلۍ د حلقې سلور سلوېختمې نه د امیدوارۍ کاغذونه جمع کړي دي. 13 کلنې بادام زری د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې هغه به د روان کال د مئی د 11مې په پارلماني انتخاباتو کې د آزادي امیدوارې په توګه برخه اخلي. بادام زری وویل چې هغه غواړي چې د قبایلي ښځو د حقونو خوندي کولو او خیر ښېګڼې لپاره کار وکړي، نو ځکه په انتخاباتو کې برخه اخلي. بادام زری زیاته کړه چې په باجوړ قبایلي سیمه کې د خرابو امنیتي حالاتو باوجود به هغه خپل انتخاباتي کمپاین خپه حوصله پر مخ بوزي او هیله یې څرګنده کړه چې د باجوړ سیمې اوسیدونکي ښځو ته ډېر په درنه سترګه ګوري، نو ضرور به د هغې ملاتړ کوي. په افغانستان کې یو امریکایي پوځي جنرال وایي له دې هیواد څخه د امریکا د پوځي وسایطو او شیانو په انتقال به د 5 او 6 ارب ډالرو ترمنځ لګښت وشي. جنرال سټیفن شپیرو وایي په افغانستان کې د دوی شاوخوا 25,000 پوځي وسایط پاتې دي او دا به په تاریخ کې د پوځي انتقال تر ټولو پیچلي او سخت عملیات وي. جنرال شپیرو د غراز وویل د ساحې قمندانان به د افغان پوځ او پولیسو د اړتیا وړ شیان چې د ساتلو توان یې هم ولري په ګوته کړي. ټاکل شوی چې د امریکا پوځ له افغانستان څخه خپل وسایط او شیان د پاکستان د کراچۍ بندر له لارې وطن ته انتقال کړي. د امریکا په ورجینیا ریاست کې د ټرافیک په یو حادثه کې درې کسان مړه او شل نور جوبل شوي دي. په دغه حادثه کې 15 موټرو ته زیان رسیدلی دی. دغه حادثه پرون د اتوار په ورځ د غرمې د ورجینیا او شمالي کیرولاینا ریاست پولیس سره نږدې د زیاتې لړې له وجې رامنځته شوه. د راپورونو له مخه ځینو موټرو باندې د اتوار تر ماښامه اور لګېدلی و او امدادي کارکوونکي په سیمه کې موجود وو. په داسې حال کې چې په کورین پیننسولا کې حالات کړکیچن دي، امریکا په جنوبي کوریا کې په پوځي مشکونو کې د برخې اخیستو لپاره تر ټولو جدیدی جنگي هلیکاپټرې F-22 لیږلي دي. واشنگټن په جاپان کې د خپلې پوځي اډې نه دغه پراډار نه معلومېدونکي F-22 جنگي هلیکاپټرې د جنوبي کوریا او امریکا د ګډو پوځي مشکونو د ملاتړ لپاره لیږلي دي. د تیرې میاشتې په 13 نیټه پیانګ یانګ اعلان کړی و چې د دواړو کوریاګانو ترمنځ د جنگ صورتحال دی او زیاته کړې وه چې د شمالي کوریا پوځونو په جنوبي کوریا او سیمه کې پوځي اډې پنخه کړې دي. د تیر اونۍ په سر کې کله چې په پوځي مشکونو کې د برخې اخیستو لپاره امریکا خپل B-2 بمبار الوتکې ولېږلې، نو پیانګ یانګ ته دغه ګام غندنه کړې وه او ورته یې راپارونکي عمل ویلی و. د ایسویانو پوپ فرانسیس د ایسټر په موقع په خپل لومبۍ وینا کې په نړۍ کې د امن غږ کړی دی. پرون د اتوار په ورځ ښاغلي فرانسیس په خپله وینا کې په خاصه توګه د اسرائیل، فلسطین، شام، د یو شمیر افریقایي هیوادونو او د کورین پیننسولا ذکر وکړو. پوپ فرانسیس چې په اټلوي ژبه یې وینا کوله په ایشیا کې د کورین پیننسولا نه علاوه هم د امن لپاره غږ وکړو. هغه وویل چې خدای دې وکړي چې مخالفتونه کم شي او د جوړجاړی او تفاهم جذبه پرمختګ وکړي. پوپ فرانسیس په خپله وینا کې د قدرتي حسن په خوندي کولو هم ټینګار وکړ او په ټولو انسانانو یې غږ وکړ چې د قدرت د تخلیقاتو محافظ جوړ شي. او رسته خبر دا چې د مصر د ټلویزیون مشهور مداحیا اداکار باسم یوسف پرون د اتوار په ورځ ورستو الهغه په ضمانت سره خوشې شو چې اسلام او ولسمشر محمد مرسي ته د سپکاوي په تور ورسخه پښتنه وشوي. د مشال خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال نورې د چې مجید بابر وړاندې کول اوریدونکو په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ د غراپورونو هم اوریدئ. افغان ولسمشر حامد کرزی د قطر د دوروزنی سفر وروسته هیواد ته راستون شوه دی. د پښتون ملت پالا عوامي نشل ګوند ویان وایي په کراچۍ کې طالبان د ګوند د سر غړي په نخه کوي.
سنترل کمیټه ممبر پروګرام د دلی سین نائب صدر او دا شامي زمو د خلی های پروفایل خلک چې دي کنه هغه به ټارګټ شي. جو
د باجوړ بادام زری وای په انتخاباتو کې زکه برخه اخلي چې د خپل سیمې د خزو خدماتو
زمانو بادام زری دي. زه د حلقه ان اس والی آزاد امیدوار په حیثیت الیکشن ته ولاړ يم. زه غواړم په ملک او د باجوړ خويندې او ورونه خدمت کوم. زمما
او زموږ په ونی خبرونه ستونزو سرکار کې په مومندو کې گاډو چلوونکو ته په ورپی خستونزو باندې تاسو ته معلومات ده. تر پای پوری د مشال ریډیو سروس. نو زموږ ګډومبی راپور ته افغان ولسمشر حامد کرزی د دوهې د دورځنی سفر نورستو هیواد ته راستون شوه دی. افغان ولسمشر په دوه کې د قطر لامیر سره کتنه وکړه. د دې وړاندې افغان چارواکو ویلو چې ولسمشر کرزی به د شیخ حمد بن حلیفه اسانی سره په دغه هیواد کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستلو په اړه وغږیږي. د فرانس خبري ایجنس په دغه اړه راپور خپور کړی دی. مهم برخې د رضوان مراد نور.
د قطر دولتي خبري آژانس وی ولسمشر کرزی او د دې هیواد امیر شیخ حمد بن خلیفه اسانی په دوحه کې سره وکتل او د دوه اړخیزو مسالو په اړه خبرې وکړې. خو د دواړو مشرانو ترمنځ د شو خبرو اترو جزئیات لا نه دي په ډاګه شوي. له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي چې حمد کرزی بل قطري مقاماتو سره په دې هیواد کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستلو په اړه خبرې وکړې، خو د قطر خبري آژانسونو تر اوسه په دې باب څه نه دي خبره کړې. دوحه ته د ولسمشر کرزی له روانې د دومخه د افغانستان د جمهوری ریاست وان ایمل فیضی د فرانسې له خبري اژان سره په خبرو کې ویل چې د سولې د پروسې په لړ کې به افغان ولسمشر د قطر له امیر سره د طالبانو د دفتر پر موضوع خبرې وکړي. ایمل فیضی ویلي په افغانستان کې د سولې راوستو په هدف خبرو اترو کې باید اصلي لوری افغان حکومت وي. نوموړي ویلي په قطر کې د طالبانو لپاره دفتر باید یوازې د سولې د خبرو په خاطر وي، نه د نورو اهدافو لپاره. خو وسلوالو طالبانو بیا ټینګار کړی چې په قطر کې د دوی لپاره د دفتر پرانستلو ولسمشر کرزی پورې کوم ارتباط نه لري او دا د طالبانو او قطر ترمنځ مسأله ده. افغان ولسمشر پرون قطر ته پرسیدو سره د دې هیواد له سوداګرو او پانګوالو سره کتنه وکړه او هغوی په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول. حامد کرزی د قطر سوداګرو او پانګوالو ته ویلي چې له متحده ایالاتو، چین، روسیې او هند سره د کابل د اړیکو نږدېوالی د افغانستان راتلونکی ډاډمن کړی دی. که څه هم وسلوالو طالبانو تر دې دمه په ښکاره ډول د ولسمشر کرزی له حکومت سره د سولې خبرې کول رد کړي، خو افغان حکومت او په ځانګړې توګه د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ به د افغانستان د سولې هلې ځلې مثبته نتیجه ورکړي. د افغانستان د جمهوری ریاست چارواکو ویلي چې له قطري مقاماتو سره له خبرو وروسته ولسمشر کرزی او ورسره ملګری پلاوی له دې هیواد څخه خپل دوه ورځنی سفر پای ته رسولی دی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوردونکو، قطر ته د ولسمشر حامد کرزی سفر په سیمه کې د امن او سولې لپاره د روان عمل هم په دغه حال کې د افغانستان د سولې د عالي شورا لخوا یو تازه پیغام خپور شوی دی. په دغه پیغام کې طالبانو ته ویل شوی دی چې په سیمه کې د روانې جګړې او بېقرارۍ د ودرولو لپاره باید د افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. په دغه موضوع باندې زموږ همکار زبیر ژمن د سولې د عالي شورا د ویان شاهد الله شاهد سره خبرې کړې دي. دا خبره اورو.
د سولې د عالي شورا په ویان مولوي شهزاده شاهد د سولې د عالي شورا لخوا یو پیغام خپور شوی دی او په دې کې یو ځل بیا له طالبانو غوښتل شوی دی چې مذاکراتو ته غاړه کېږدي. یو دا په داسې وخت کې خبرېږي چې ولسمشر حامد کرزی قطر ته تللی دی. آیا دغه پیغام او د ولسمشر د سفر سره ارتباط لري او کنه؟
د سولې شورا خو څنګه پنځمه عمومي غونډه وه او په دې کې د مخکنو پیغامونو په ادامه باندې یو پیغام بلم ورکړی دی د ټولو مخالفینو ته او ټولو د جنگ طرفونو ته چې باید دغه مشکلات د مذاکراتو، د تفاهم او د روغې جوړې د لارې حل و فصل کې او هر څوک کولی شي خپلې غوښتنې د مذاکراتو په دوران کې مطرح کړي، البته معقولې غوښتنې.
دغه پیغام له دې سفر سره څه ارتباط لري؟ یعنی د همدې سفر په ترڅ کې ورکړ شوی ده یا هدف همدغه ده او کنه دا یو عمومي پیغام ده؟
بله، دا خو یو عمومي پیغام دی، ځکه چې مخکې هم د سولې عالي شورا دغسې یو پیغام ورکړی و او بیا هم د هغې په ادامه باندې دا پیغام ورکړی دی. او
شاهد صاحب، تاسو په دې پیغام کې ویلي دي چې موانع چې د سولې دي هغه له منځه تللي دي، ډېر موانع چې د سولې د عالي شورا په هڅو سره. په داسې حال کې چې طالبان لا هم نه دي حاضر شوي چې د دولت سره مذاکراتو کې، بیا څنګه دا ادا کولی شي په پیغام کې چې عمده موانع له منځه تللي دي؟
داسې مسایل په مخ کې وو چې دا د تور لیست خبرې وې، د بندیانو مسایل وو، د زندانونو خبرې وې او د مخالفینو د بعضي مشرانو په سر باندې د انعامونو خبرې وې. دا مشکل و چې آیا دوی ته مسؤلیت شته نشته، یا د دوی دپاره د خبرو یو نمایندګي او ادرس باید وي. نو دغسې مسایل هغه حل شوي دي تر ډېره حده پورې. مونږ وایو چې دغه پاتې مشکلات چې دي دا هم د افغانستان سره، هم د جامع جهاني سره، دا په تفاهم باندې او په د مذاکراتو په سلسله کې حل شي.
قطر ته چې کوم هیات للی، په هغه کې د سولې د عالي شورا رئیس او د دارالانشا رئیس هم شامل دي. کومه خاصه طرحه د سولې د عالي شورا د استازو لخوا هلته له ځان سره وړل شوې ده، یا د دفتر د پرانستل کېدو لپاره چې کوم خاص شرایط به مطرح شي په دې سفر کې له قطري چارواکو سره او څنګه؟
داسې مشخص شرطونه د سولې د عالي شورا سره غیر د دین نشته چې د سولې لپاره که دغه دفتر مفید سا مؤثر ثابتېږي موږ یې هرکلی کوو، او هر هغه هڅه چې په افغانستان کې د سولې او د وحدت لپاره، د ثبات او د امنیت لپاره مفید وي هغه هلې ځلې به موږ تقویه کوو.
د افغانستان حکومت یو شرط دا کېښوده چې د وسلوال طالبان باید له دولت سره خبرو ته امادګي وښیي، بیا به دغه دفتر پرانستل کېږي. له داسې شرایطو سره چې دا سفر شوی دی، آیا داسې څه تمه لرئ چې د دې دفتر د پرانستل کېدو لپاره به دا سفر یو مثبته نتیجه له ځان سره ولري؟
موږ وایو چې جامع جهاني ده او که د سیمې هیوادونه دي هغې د مونږ سره مخلصانه همکاري وکړي او صادقانه مرسته دې وکړي، تفصیلات دې برابر کړي، مونږ یې هرکلی کوو. مګر طبیع ده چې د سولې خبرې به اعلی نتیجه ورکوي چې د سولې د افغانانو په مشرۍ باندې او د صادقانه خبرو په شکل مطرح شي.
په دغه موضوع کې پاتې کیږي اردوونکو، د افغانستان د ولسی شورا ځینې غړي، د ولسی جرګې ځینې غړي په سیمه کې د امن لپاره او د طالبانو سره د خبرو په وسیله د امن پروسس د مخ کې بوتلو لپاره د قطر اهمیت، قطر هیواد له اهمیت ورکوي او غواړي چې اوایي چې باید په قطر کې د طالبانو صحیح نمائندگان ته مقور کړی شي. په دغه اړه د معصوم میوند راپور ته وګورو.
د ولس جرګې ځینې غړي د افغانستان د سولې د خبرو په اړه د قطر کوربتوب مهم بولي او هیله مند دي چې د هیواد ته به د ولسمشر حامد کرزي سفر مثبت نتایج ولري. د ولس جرګې یو غړي ګلپاچا مجدي وایي مهمه ده چې په دوحه کې د دفتر د پرانستل کېدو لپاره د طالبانو رښتینی استازي موجود و اوسي، خو دوی په دوحه کې د طالبانو د هغو استازو پر خپلواکۍ شک لري چې د سولې خبرو ته به حاضرېږي، او وایي دوی به د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په لارښوونه کار وکړي. ښاغلي مجدي د یکشنبه په ورځ خبري اعلان وکړ چې افغان حکومت باید د هغو طالب مشرانو پر حضور کار کړی وای چې له افغانستان سره خواخوږي درلودای.
کوم لوري چې په فعلاً په قطر کې د طالبانو نمائندګي کوي هغه د پاکستان د ISI په واسطه قطر ته وړل شوی، ټول امکانات غوته د پاکستان حکومت ورکړي دي. زه مطمئنم چې هغه طالبان د پاکستان ایجنټان دي او هغه د پاکستان د موزینه به وسم کچې ته د ولسمشر سره د افغانستان لوري سره وغږیږي، هغه به خبري وکړي. تر اوسه پورې هغه آدرس چې واقعي طالبان افغاني طالبان چې په افغانستان باندې زړه خوږیږي او ځان استقلالیت ځان ته ورکوي، زه فکر کوم هغه طالبان په قطر کې وجود نه لري.
طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې په قطر کې اوس هم ځینې کسان موجود دي چې د هغوی د تحریک رسمي استازیتوب کوي. افغان ولسمشر حامد کرزی د شنبه پر ورځ د قطر د امیر په رسمي بلنه دوحې ته ورسید. د ارګمانی د رسنۍ دفتر د معلوماتو له مخې د ولسمشر کرزی له دې سفر د اجنډا یوه برخه په دوحه کې طالبانو ته د دفتر د پرانستل کېدو په اړه د قطر له چارواکو سره خبرې کول دي. د ولس جرګې ځینې نور غړي بیا قطر ته د ولسمشر کرزی دغه سفر د سولې لپاره مهم بولي، خو دوی وایي چې د پاکستان له همکاري پرته په افغانستان کې سول راتلل ستونزمنه ده. د دې جرګې یو بل غړی او د هرات په خوانی والی سید حسین انوري،
یو حرکت مقدماتي
دا یو لمړنۍ حرکت دی او بد نه دی. د سولې د بهیر په اړه چې هر ځای وي باید دغه ډول اقدامات تعقیب شي، خو که په رښتینې توګه پاکستان د سولې موضوع کې شریک نشي په افغانستان کې سول دوام نشي کولای. ولې چې د افغانستان په درد غم او رنځ کې پاکستان رول درلودلی او د طالبانو په غښتلتیا کې هم، نو پاکستان د افغانستان د جنگ د ختمولو او سول راوستلو لپاره پیاوړی او ټاکونکي رول لري.
د ولس جرګې یو شمیر غړي په داسې وخت کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان پر رول ټینګار کوي چې افغان حکومت په وروستیو ورځو کې ویلي د پاکستان له همکاري پرته به د سولې لپاره کار وکړي.
تاسو ستونزې
ورانه تکل جونیو سوګي داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګټمې د وځي
د غریبانو تاسو خو سګنه
مشال شتکنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غزواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
د عوامي نشترګون چارواکي وایي د ټاکنو د نیټې د رانږدې کېدو سره په کراچۍ کې د دوی د ګوند په عهدیدارانو او دفترونو حملې زیاتې شوې دي، او د تیر کال د جون د میاشت راهیسې تر اوسه د دوی د ګوند په لسګونو دفترونو تړل شوي او یو شمېر چارواکي د وسلوالو طالبانو د بریدونو ښکار شوي دي. په دغه اړه تفصیل له کراچۍ ظفر کریمي راکوي.
پولیس چارواکي وایي د کراچۍ ښار په ځینو سیمو کې د وسلوالو طالبانو خوځښتونه ډیر شوي دي، چې له امله یې په دغه سیمو کې د امنیتي سرتیرو ترڅنګ د سیاسي ګوندونو غړي په نښه کېدل شروع شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند سرچینې وایي د وسلوالو ډلو د زیاتو شوو خوځښتونو له وجې د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې د دوی د ګوند خواوشا دیرش دفترونه تړل شوي او په لسګونو صوبایي مشران یې وژل شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې ترجمان عبدالمالک وایي روستیو وجونو کې د دوی د ګوند لړپوړي چارواکي پنهخه شوې دي.
پای کې زموږ د ضلع صدر، د ضلع سینیئر نائب صدر، سنټرل کمیټه ممبر، پر زموږ د ضلع سینیئر نائب صدر او دا شامل زموږ د هغې های پروفایل خلک چې دي کنه هغه به ټارګټ شوی دی.
یاد دی وی په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند د یو شمېر وجل شوو مشرانو د وجنو پړې وسلوالو طالبانو منلې دي. د دې ترڅنګ تحریکي طالبان پاکستان د ټاکنیز کمپاین پر مهال د ځینو نورو ګوندونو ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند په انتخاباتي جلسو جلوسونو د بریدونو کولو هم ویلې دي. څېړونکي وایي د ټول ټاکنو څخه د مخه ځینو ګوندونو ته د ټاکنیز کمپاین په برخه کې دا ډول ستونزې د ټاکنو د کروالي او شفافیت په وړاندې پوښتنې راولاړ. د سیاسي چارو کارپوه اجمل خټک کشر په دې اړه وایي،
دا داسې خبره ده چې یو جماعت راونی کې خو مشکلات پیدا کړي او نورو ته ته بالکل یو فری ماحول فراهم کړي، نو بیا مطلب مونږ څنګه ویلو شو چې دا د دې چې کوم نتایج راځي هغه به هغه څه وي چې هغه هم عوام غوښتل.
د اجمل خټک کشر په خبره د وسلوالو ډلو لخوا عوامي نېشنل ګوند ته د ننګونو او چیلنجونو ترڅنګ بیا هم د تیر په پرتله په کراچۍ کې د ګټې زیات چانسونه شتون لري، او هغه ځکه چې
پښتانه دا محسوس کوي چې ان پی د هغې نمایندې ځواک دی که یو طرفه خدشات دي نو بل طرفه امکانات هم موجود دي. د هغې یو وجه دا هم ده چې پیپلز پارټي ډېره کمزوره شوې ده، دلته کې مسلم لیګ نن اوس هغه پوزیشن په کراچۍ کې پاتې نه دی شوی، او دې طرح طرح مطلب تحریک انصاف دی د هغه خو لاس کې یو داسې پښتنو حلقه نشته ده چې هغې نه به هغه چې وباسي، نو لا محاله بیا مطلب د پښتنو کم چې علاقې دي هغې کې د این پی اثر و رسوخ دی، نو دا امکانات بار کې موجود دي چې این پی به د خپل ټکټونو نه علاوه یو نیم چې نور هم زیات وباسي.
یاد دی وی د عوامي نېشنل ګوند سند څنګه چارواکو د انتخاباتي کمپاین د چلولو پر مهال د کراچۍ ښار په ګډون د سند صوبې په نورو برخو کې د لویو جلسو جلوسونو د نه کولو اعلان کړی دی. د یاد ګوند چارواکو ویلي دا اعلان یې وروستو له هغې کړی چې د دوی د ګوند یو شمېر مشران د وسلوالو طالبانو لخوا د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې په نښه شوي او لا هم دا سلسله دوام لري. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
په پاکستان کې په ملت پال غوندونو د وسلوالو طالبانو بریدونه هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې په یو لسم مئی انتخابات کیدونکي دي، عوامي نېشنل ګوند او پاکستان پیپلز ګوند د طالبانو د بریدونو هدفونه ګرځېدلې دي. دا چې په دغه انتخاباتو کې به دغه دړکې نور ګوندونو ته څه ګټه ورسي او د انتخاباتو په نتیجو څه اغېز پرېښودی شي، په دغه موضوع د ملیحه امیرزاده راپور ته غوږ دو.
په دې وروستیو کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند پر ضد په راتلونکو انتخاباتو کې د دړکو له امله داسې فکر کېږي چې کېدی شي په هیواد کې مذهبي ګوندونو ته په سیاسي هلو ځلو کې ګټه ورسیږي. د عوامي نېشنل ګوند بشرا ګوهر وایي چې دغه دړکې د انتخاباتو نه مخکې د خپلې خوښې سره سم د نتیجو راوستلو یا د پری پول ریګینګ کوشش دی.
د طالبانو یا د دهشتګردو د طرف نه چې کوم دا هیڅ راغلي دي، د دې په کار دي چې الیکشن کمیشن نوټس وایي، ځکه چې دا د پیپل ریګینګ په زمره کې راځي. هغه کوشش دا دی چې د هغې د مرضی رزلټ راشي په الیکشنو کې، او وایي چې هغه پارټیانې چې کوم د هغې مرسته کوي یا سپورټ کړی دی، هغې کوشش کړی دی چې هغې ته تنه فائده ورسیږي. بل دا دی چې این پی خو خپل پوزیشن ډېر په کلکه باندې اغستې دی، قربانیانې هم ورکړي دي. موږ ته 2008 کې هم داسې تھریټس راغلي وو، دا دھمکیانې چې کوم دي نو دا موږ کمزورې کولی نشي.
په نهه ویشتم مارچ پېښور کې په یو چاودنه کې شپږ ولسي وګړي ووژل شو چې په صوبه کې د امنیتي حالاتو په اړه د الیکشن نه وړاندې اندېښنې پیدا شوې دي. د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي فیصل کریم کندی وایي چې په ملک کې امن د ولس په لاس کې دی.
پاکستان
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پیپلز ګوند په مشرۍ کې حکومت چې په 14 مارچ خپل وخت پوره کړ، وخت په وخت یې طالبانو ته ویلي چې وسله کېږدي او د خبرو اترو لار خپل کړي. دغه شان عوامي نشه ګوند په 14 فروری او جمعیت علما اسلام په 23 فروری د امن لپاره آل پارټیز کانفرنسونه کړي، خو تر دا دمه څه واضح نتیجې نه دي برسېره شوي.
مشال ریډیو تاسو د سیمې او نړۍ له حالاتو خبروي. خود مشال تر رانا لاندی بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
موجوده حکومت او د مشرف حکومت کې ډېر فرق دی. اولنی ځلوي په پاکستان کې واحدي کې دي، تړونه کې دي، نو هغه په تحلیل شکل دی. عربي کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدران یو فرصت دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس کې.
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنجشنبه پر ورځ د ماسپښین
د برنګ تحصیل باجوړ جنسي اوسیدونکو بادام زدي چې د قبایلی سیمو په تاریخ کې په اول وار د قومي سملې د پاره د الیکشن کاندیدا مخترغله وایي چې مجبور واچ د زنانو د ستونزو د هواري لپاره کار وکړي. د ان اي سلور سلويخ نه پروند نامزدګي کاغذونه جب کړی او وایي چې لټولو غټه ستونزه د اوبو وا چاغی پخپل په سر د اوبو ډک منګی کور راوړل، نو هغه به په سیمه کې د سکول د اوبو ستونزه هواري. په دغه اړه د سیمینا زموږ د همکار راپور.
د باجوړ جنسي تحصیل برنګ اوسیدونکو بادامزري چې د قبایلی سیمو په تاریخ کې په اول ځل د قومي اسمبلی د سیټ لپاره په روانو عامه ټاکنو کې د برخه اخیستو تابع کړي، وای هغه مجبوره شوه چې اوس د قبایلی سیمو د زنانو د حقونو لپاره په قومي سطح غږ پورته کړي. د قومي اسمبلی د حلقه ان سلور سلويخ نه پرون د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي او وای د خپل بریالیتوب لپاره خوشبینه هم ده.
زمانم بادامزري دي، زه د حلقه ان اتوالي آزاد امیدوار په حیثیت الیکشن ته ولاړ یم. زه غواړم په شپه ملک او د باجوړ خويندې او رونه خدمت کوم. زما په سوچ کې د اوبو دا څو کارونه دي چې وکړم، د سکلو د اوبو مسله، د لکانو د جنکو د تعلیم مسله او د صحت خاص کر د ښځو د بجلی مسله او د سړکونو د جوړولو مسله.
د بادام زری په نظر د زنانو کومې ستونزې ډېرې مهمې دي چې هغه د هواري لپاره کار وکړي.
دا اوبو خو ډېره غټه مسله ده. ما پخپل سر باندې منځي باندې اوبه راوړي دي. د اوبو خو ډېره زیاته مسله سالا ده. کنه دغه د پاره خو چې موږ ولاړ یو کنه.
د بادام زری خوند سلطان وای برنګ تحصیل د سلری پرتو پسمانده سیمه ده، کومه چې د قومي سیبلې غړو د ترقیاتي کارونو په لړ کې بيخي هېره کړې و.
یو هغه وکو چې زما پلان اسکول لکه دې حکومت وړه وې لا پېټه هغه باندې چیر د ماشومان ته بکو یو هغه خلک کو په موږ باندې دلی
د سلطان نمو پختل دا ستاسو خواهش وو او که د بادام زری چې په را روانو عامو ټاکنو کې د قومي سیملې لپاره کاندیدا جوړ شوله؟
کله نه کله ما سره خبرې کولې چې اوس خلک دار مان کوي، زار مان کوم چې ما سبق نه دی ویلی. زه د ماشومان وینم دی سبق نه دی ویلی که نه. هغه زما پلار د هغې ماما دی، نو وایي چې ما ته د ماما غبخ را یادېږي چې د ماما را سوچ څومره اډوانس شو. د اوس زه غواړم چې یاره ماما که زویس چې د ده دا سوچ
سلطان انتخابی مهم وکړي. دی وای نه یوازې بادام زری او خپل خپلوان ډیر خوشاله دي، بلکې د برنګ او نورو سیمو ولس د هغوی سره د مرستې کولو لپاره هغه ته یقین دهانی هم ورکړې ده.
بادام زری پوړومبی زل د قبایلی سیمو په تاریخ کې پوړومبی زل د قومي سملې د پاره الیکشن کوي او غواړي چې په دغه سیمه کې د اوبو او د جنکو د تعلیم د ستونزې د هوارولو لپاره کوشش وکړي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ.
د مشال ریډیو کلتوري خپرونه د خزینه هنرمندانو فني زیارت یې وډاله. دغه لړۍ به دوام لري، خدا خبرونه به تاسو په ژوندۍ بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جنکو د کامیابو خبره هم کوو.
زما خواهش ده
چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې ده هغه ځال ته کې خپلو خلکو سره هغه شریک کړم.
سروې تاسو د نهې پر ورځ د مازیګر په څلور نیمې بجې او د خالی په ورځ د ماسپښین په درې نیمې بجې اورېدل مه هېروئ.
مشال ایرو دغه غوړدون کو درنګ شه بیل په پښتونخوا کې د سهار لسنی می بجې کېدونکې دي مهم خبرونه باورو د خبرونو نورستو برته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو. افغانستان کې سچاره روان دي په دغاړه راپور لرو. په پیښور کې د سپرلی پراتک میله شوې ده په غاړه راپور لرو. او په ستونزو سرکار کې برته د مومندو کې ډرایورانو ته په ورپېښو ستونزو خبرې کوو. خوړومبې خبرونه
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون په دوحه کې له قطري مشرانو سره خبرې وکړې او له طالبانو سره د سولې د مذاکرو په امکاناتو یې بحث وکړ. په کراچۍ کې د عوامي نشر ګوند سنتبي ویاند او د پولیسو چارواکو مشال ریډیو ته پرون ویل دي چې د وسلوالو طالبانو د زیاتو فعالیتونو بریدونو له وجې دوی په یاد خار کې خپل ډیر سیاسي دفترونه تړلي دي. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د وینا تر مخه د قامی او صوبایي سملو عامو سوکو لپاره تر بیگانه وخت پورې د 9000 نه زیات امیدوارانو کاغذونه جمع کړي دي. د مشال ریډیو د خبريال د وینا تر مخه د قبایلی سیمو په تاریخ کې پړومبي د یوې خزینه غړي بادامزري د قبایلی سیمې باجوړ نه د قامی سملې د هلکې سلو سر وختمنه د امیدوارۍ کاغذونه جمع کړي دي. د مشال ریډیو د خبريال د وینا تر مخه په شمالي وزیرستان کې د 13 ورځو د ګرځبندۍ سلوجي د بکخېلو او سیدګۍ په پاټکونو د خوراکي سامانونو او دوايانو نه ډک یو شمیر ټرکونه سیمې ته د نوتونه منکل شوې دي. په افغانستان کې یو امریکایي پوځي جنرال وایي لدې هیواد څخه د امریکا د پوځي وسایتو او شیانو په انتقال باندې 5 او شپږ اربو ډالرو ته مینس لګښت وشي. د امریکا په ورجینیا ریاست کې د ټرافیک په یو حادثه کې درې کسان مړه او شل نور ډوبل شوي دي. په دغه حادثه کې 15 اویا موټرو ته زیان رسیدلی دی. په داسې حال کې چې په کورین پیننسولا کې حالات کړکېچن دي، امریکا په جنوبي کوریا کې په پوځي مشکونو کې د برخې اخیستو لپاره تر ټولو جدیدی جنگي هلیکاپټرې F-22 لیږلي دي. د ایسویانو پوپ فرانسیس د ایسټر په موقع پر خپلې لومړۍ وینا کې په نړۍ کې د امن غږ کړی دی. د مصر د ټلویزیون مشهور مزاحي اداکار باسم یوسف پرون د اتوار په ورځ وروستل هغه په ضمانت سره خوشې شو چې اسلام او ولسمشر محمد مرسي ته د سپکاوي په تور ورڅخه پوښتنه وشوه.
مهم خبرونه واوره د اردوونکو ځان خبرو شي. د پاکستان مطبوعاتو سلی کړی دی. په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله ځنی پاکستانی مطبوعات کتلی دی او تاسو لپاره ترې دغه مهم ټکی راټول کړی.
وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې نه ایواز د سیمې د امن د پاره بلکې د نړۍ د امن د پاره هم افغانستان کې امن او پوره ثبات ضروری دی او د لړکې د پاکستان کردار د هر چا زیات اهم دی او پاکستان او افغانستان په خپل هم د یو بل د پاره د کردار اهمیت نه ایواز تسلیموي بلکې په دې حواله د پخوارا هسه شمن هم دي. خو کله کله د دوانو ترمنځ د تورونو لګولو له امله ځنې غلط فهمیان پیدا شي. اداري لیکي چې د کې هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې امن د پاره د سولې روان بهیر کامیابی په کار ده او دغه کامیابی په شریکو هڅو یقیني کېدی شي او د اطمینان وړ دا خبره ده چې په دې اړه پاکستان د افغانانو په مشرۍ نه ایوازې د سولې په بهیر کې د کردار ادا کولو دریز لري بلکې په عملی توګه د دې لپاره ګامونه هم اخلي. اداریه په اخیره کې لیکي کده افغانستان او پاکستان یو بل سره همکاري شریکه پاتې شي او امریکا هم د امن لپاره د خپل برخې کردار څخه لاس نه په سر نشي نو ښه نتیجې به ولري. خو دې لپاره به لومبه د پاکستان افغان افغانستان ترمنځ اعتماد په ځای ساتل وی. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې وړاندې ورځو کې کراچۍ کې په یو سکول د ډزو او دستي بمونو په پیخه کې پرنسپل مړ او د ماشومانو په ګډون اته تنه جوبل شول. د دغه پیخې ولسمشر او نگران وزیر اعظم غندنه وکړه. خو د افسوس خبره دا ده چې تعلیم دښمنه خلک تعلیمي ادارې او د مشران په نخښه کوي چې ورسره راتلونکي نسل د جهالت تیارو ته غورځوي. ادارې وایي چې د نوړاندې خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې په زرګونو تعلیمي ادارې اوران کړی شوې دي او د کار کې د ملکی ورانکارو سره سره غیر ملکی ایجنټان هم شامل دي. بل طرف ته بعضی غیر ملکی ادارو هم د پاکستان تعلیمی ادارو د سرپرستۍ نه لاس راخلې دي کوم چې لا زیاته د فکر خبره ده. ادارې اخیره کې وایي چې دراتونکو سباوند لپاره ضروری ده چې ټول عام خلک مذهبي او سیاسي ګوندونه د تعلیم دښمنه خلکو مخه ونیسي او په شریکه سره یو داسې کړنلار وټه کې چې ورسره تعلیمی نظام، تعلیمی ادارې، زده کوونکي او خودونکو محفوظ شي او راتلونکي کې د ملک ترقی یقیني شي. آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د تعلیم صوبایي محکمې د 1350 استادانو د ترقۍ او تبادلې اعلامیه جاری کړې ده، خو د امتحانونو په ورځو کې د استادانو تبادلې پوره امتحاني نظام متاثره کړو. ادارې مخکې لیکي چې د اعلامیه مطابق د استادانو ترقۍ او تبادلې د پالیسۍ تر لاندې کړې شوې دي، خو د تبادلو څه وضاحت نه خو مخکې کړې شوې دي او نه وس کېږي چې دا تبادلې د کومې پالیسۍ حصه ده. ادارې وړاندې لیکي چې اوس د سمودې لپاره د تعلیم محکمه د سیاسي مداخلې لطنا محفوظ ادا او د تعلیم نگران صوبائی وزیر مسرت قدیم د محکمې اصلاحات لپاره قدم اوچت کړی دی، نو د استادانو تبادله هغه د مسلو سره مخ کولې شي. نو باید چې صوبائی وزیر د هغه عناصرو خلاف ګامونه پورته کړي څوک چې تعلیمی ماحول خرابوي او د استادانو د تربیه او امتحاني نظام په تبدیلی دی زور ورکړي. اداریا په اخیره کې لیکي چې د صوبائی وزیر د ګامون نه داسې ښکاري چې هغه تعلیمي نظام صفا کول غواړي، نو باید چې هغه خپله توجه دې اړخ ته راوګرځوي چې کوم د تبادلې حکم شوی دی هغه دې معطل کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په ایمانداري او د خلکو د استازي په حیث د مذهب په اړه خبري نه کوي. د مذهبي عقیدې یو ځل بیانول پوره وي، ځکه چې که د یو مهم هدف خبره نه وي نو بیا په یوې نقطې زور اچول د خلکو په ذهنونو کې شکونه پیدا کوي. جلسو او غونډو کې تقریرونه د مهمو اهدافو په رڼا کې لیکل شوي وي، نو د عمران خان لومړۍ خبرې د یو خطبې په شان وي چې اکثره په سیاسي جلسو کې ویل کیږي. رسپانه لیکي تحریک طالبان پاکستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه ډیره زیاته دلچسپي ښودلې ده. دوی له اوس نه په انتخاباتي عمل خپل بنیادي اعتراضات لري کړي دي او د خپلې خوښې د ډلو په اړه یې هم اظهار کړی دی. تحریک طالبان پاکستان خلکو ته ویلي چې د پیپلز پارټي، عوامي نېشنل پارټي او د ایم کیو ایم د جلسو نه خپل ځان لري اوساتي، ځکه چې دوی په د بریدونو کولو منصوبه جوړی کړي. عمران خان د دې ګټې نه خبر دی او د دې بیلل نه غواړي. تحریک طالبان پاکستان که څه هم په جلسو کې نه وي، خو بیا هم عمران خان هغوی ته خپله خبره رسول غواړي. رسپانه لیکي د تحریک طالبان پاکستان لخوا د سارولو رول او د خپلې خوښې د خلکو انتخاب نه وي دی، او تر دې چې دوی د دې تعریف هم کړي چې نوی پاکستان به په راتلونکي کې څنګه وي. رسپانه لیکي د پاکستان مسلم لیگ له اهل سنت و الجماعت ګوند سره د خپل اتحاد په اړه وضاحت نه دی کړی او کېدای شي چې مسلم لیگ نن ته د اهل سنت و الجماعت ګوند نورو هوټونو ضرورت هم نه وي، خو د اهل سنت و الجماعت ګوند د مرستې ردول ورته بې ادبي ښکاري. رسپانه لیکي پیپلز پارټي خپل انتخاباتي اتحاد له سنی اتحاد کونسل سره کړی او د دې اتحاد په اړه هیڅ تفصیل نه دی ورکړی. ایکسپریس ٹریبیون لیکي که څه هم دا نه ده معلومه چې په دې به عمل وشي او کنه، خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند له جماعت اسلامي سره یو ځای کېدل غواړي، خو ځینې کسان وایي چې دا هر څه د یو پخواني پاکستان په څیر دي. بلخوا وال سټریټ جرنال رسپانه لیکي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د خالی پروس کترتا په دوره لاړو. رسپانه لیکي د ولسمشر کرزی دا دوره د امن د بهیر په لړ کې د رسمي مذاکراتو یوه تازه حصه ده. رسپانه لیکي د طالبانو او د امریکا ترمنځ خبرې روانې وي چې پکې طالبانو د امریکا نه دا غوښتنه کړې وه چې په ګونتنامو جیل کې بندي د دوی ملګري دي خوشې کړل شي، نو په ځواب کې به طالبان د امریکا پوځي کسان پرېږدي. رسپانه لیکي خو د امریکا او د طالبانو ترمنځ دا خبرې د څه مودې لپاره ځنډېدلې وي، او په فرانس کې په دسمبر کې د طالبانو استازي د شمالي اتحاد له غړو سره لیدو وکړه چې په افغانستان کې د امریکا د یرغل نه وړاندې د طالبانو پر ضد جنګېدل. رسپانه د افغانستان د یو څېړونکي شاه محمود میاخیل له خولې لیکي د امن د پروسې د نوي کولو د هڅې وجه دا ده چې ولسمشر کرزی دا یقین لري چې افغان حکومت دې د سولې د خبرو مشري ولري، او ولسمشر له طالبانو سره نیغ په نیغه د رابطې په حق کې دی. د ولسمشر کترتا دوره د افغانستان لپاره په یو حساس وخت کې ترسره کیږي، ځکه چې د راتلونکي کال په پای کې به له افغانستانه د امریکا او نور بهر ملکي ځواکونه وسی، او ولسمشر کرزی به هم په 2014 کال کې خپل څوکۍ پرېږدي. د افغانستان له خپل ګاونډي هیواد پاکستان سره بې یقیني هم زیاته شوې، او رسپانه لیکي چې پاکستان طالبان د خپل مرکز په توګه کاروي. د ولسمشر کرزی قطر ته د سفر نه وړاندې ویاند ایم ال فیزی د پاکستان لپاره ډیر سخت خبرې وکړې، او وی ویل چې پاکستان په موجوده وخت کې د امن په دې خبرو کې هیڅ دلچسپي نه ده ښودلې.
دا مشال ریډیو ده.
مشال رو دغه اوردونکو له افغانستان څخه د امریکایي او ناتو اسکرو د وتر لړۍ پیل شوی او له پلان سره به د 2014 کال په پای کې یوازې محدود شمیر بهرني اسکر په دې هیواد کې پاتې وي. امریکایي چارواکي ویل افغانستان څخه د دوی د فوزی وسایلو شیانو په وړلو به د 15.6 میلیارډ ډالر پورې لګښت ترازی. په دغه اړه د فرانس پریس خبری ایجنسی د راپور مهم ټکی له جان آقا الکوزیناور.
امریکایي ځواکونو په افغانستان کې له 12 کلونو جګړو وروسته دا مهال له دې هیواد څخه د خپلو پوځي وسایطو د ایستلو عملیات پیل کړي، او د یکشنبې په ورځ امریکایي چارواکو وویل چې د دې عملیاتو لګښت به د 15.6 میلیارډ ډالر پورې وي. د امریکا پوځ د وسایطو او شیانو انتقال وطن ته د ستنولو په نامه نومولی، او وایي تیر کال له افغانستان څخه خپلې 15,000 اراده پوځي وسلې انتقال کړي او شاوخوا 15,000 نورې لا هم په دې هیواد کې پاتې دي. په افغانستان کې دا مهال د امریکا شاوخوا 1,00,000 کانټینرونه پاتې دي، او په دې کانټینرونو کې به زیات شمېر جنگي وسایط، فرنیچر یا د دفترونو کورونو وسایل او کمپیوټرونه امریکا ته انتقال کړي. د امریکا د پوځ بریج جنرال سټیفن شپیرو وایي له افغانستان څخه د دوی د پوځي وسایطو او شیانو انتقال د اندازې او پیچلتیا له پلوه په تاریخ کې د پوځي انتقال تر ټولو سخت عملیات دي. جنرال شپیرو وایي په افغانستان کې زموږ وسایط تیر کال نیمایي شوي دي. جنرال شپیرو دغه راز وویل په دې اړه هم پریکړه شوې چې د افغانستان ملي پوځ او پولیسو ته باید کوم وسایط پرېښودل شي چې دوی ورباندې د طالبانو پر ضد جګړه پر مخ بوزي. د زیاته کړه د ساحې قومندانان کولی شي هغه شمېر وسایط او شیان په ګوته کړي چې افغان ځواکونه ورته اړتیا لري او د ساتلو توان هم ولري. د دې وسایطو او شیانو شمېر به په هر ځای کې توپیر ولري. د امریکا د پوځ جنرال شپیرو وایي د 2012 او 2014 کلونو ترمنځ موده کې له افغانستان څخه د امریکا د پوځي وسایطو او شیانو د انتقال لپاره د 15.6 میلیارډ ډالر لګښت ممکن لسره ورزول شي. فرانس پریس اژانس لیکي له افغانستان څخه به د امریکایي ځواکونو د پوځي وسایطو او شیانو زیاته برخه د ځمکې له لارې، یعنې د پاکستان د کراچۍ بندر له لارې انتقال شي. وسلوالو په تیر وخت کې د دې لارې په اوږدو کې د ناتو ځواکونو په کاروانونو حملې کړې وې، او دغه راز د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ د شخړې د راپورته کېدو له وجې هم بنده شوې وه.
مشاله رو توګه اوریدونکو اوس یو راپور په پیښور پریس کلب کې د سپرلي د میلې په اړه باندې چې پکې ماشومان برخه واخیسته. شبیرجان په دغه اړه راپور راکړي.
پیښور پریس کلب کې د سپرلي دغه میله کې د یو شمېر ماشومانو ترمنځ د لوبو مقابلې وشوې چې پکې زیاتره ماشومانو د بادیو یا پتنګانو الوزولو سیالۍ وکړلې. په دې موقع ماشومانو لپاره د خوراک څښاک او د موسیقۍ انتظام هم شوی. دغه سپرلي میله کې خپل بچو سره راغلی خبریال عبدالغفار بیگ مشال لیډو ته په دې لړ کې وایي
تافیانو چم چې ګم دې هغه هر وخت په طلیب ځان ګرځي، او مونږ خپل کور له خپل کور والا له ماشومان له ټیم نشو ورکول. دا صبح چې کم دا دې ټیم کې مونږ چې کم دې حالات جنگ کیو، روزانه پکې بمونو چودنه کیږي، روزانه پکې وچلې کیږي. مونږ چې دا کور روزو الله تم ځان سپارلې وي سپیچ راجو الله نه شکر وا چې خیر په خدیت راډو.
دا نهم کلاس عدل په دې مقام مشال لیړو ته ویل چې د دې سیمې ماشومان لپاره دا رنگ تفریحي پروګرامونه باید چې بیا بیا وکړي شي.
دلته دی هغه خپل مرګري سره غلي دلته بسن
خلک وګ والے او سوګورته والے وای نه یوازې دا چې په د ناویانو په جوړه کې لازمی تو کې دی، بلکې جنې لمشوم تو به تر زړخته پوری خوخوي. زموږ همکار د والے په دمو همکار باز محمد عابد د والے په کلتوري اهمیت باندې راپور برابر کړی دی چې د وی سندرې سره پیلېږي.
وګوالی د پښتنو میرمنو داسې سنگار تو کې دی چې هر میرمن او هر پیغله سو جوړه ډول ډول وګوالی لزان سره ساتي. وګوالی زنی خزی په ځانګړو مناسبتونو کې کاروي، او زنی د تل لپاره په خپل غوګونو کې ساتي. د غوګوالیو لپاره ماشومان جنو تمیندې د دوړو غوګونو لاندینی برخه چې د غوګونو پوسقۍ هم ورته وایي سوري کوي، چې له همغه وخته ورته په غوګونو کې غوګوالی اچول کیږي. یو سپین سری مور چې کلونه پخوا یې ماشوم جنو د غوګونو سوري کول، د غوګونو د سوري کولو په تور طریقو را توایي.
پخوا ماشومان جنکو ته د دوه درې کالو بچ شو تر به په کوچو غوړ کوستنه کې به ما چول هغه باندې غوګ سوري کړل. دوه ورځې درې ورځې به پکې پروس بیا به مال وګرځول تقریبا یو جمعه پور بپروت به بمغه تیس د سپین زر غواګواله بمو چول پکې اګه دا غواګواله نه وین د سپیلانو ډکی و پکې کې خودل به باغه عمرې شو چی ته غواګواله پیدا شو چا بوا چول سره چا نه چول غریبی وډیره
ادي ولی پکې دا د سپیلانو ډکی کې دل سپ خاطر باندې
اګه ګونه پخاول سریلو یول چې باندې نشي هغه دا سپیلانو ډکی پکې کې خودل
یو انجلی وای چې په ماشومتوب کې به یې ارمان لرلو چې ډول ډول غواګواله دی ولري
مې مرزیه دل زیاتره خو انده ده غوالې څخه استفاده کوي چې د هغوی د کالو هم رنگ وسی او هغه په هغه وخت کې رواج لري او زه چې کله ماشومم نومور میرات غوګونه سوري کړل او ډېری وادي غوالې راته هستي خو کله چې ما د بل چا په غوګونو کې خي غوالې لیدل تر هغه به مجړل چې تر سوی ما ته هغه خسته وینم بیا به زه قرار ده نو سم سورنګ خو خي ما سره
او یو بلنجلې وای چې له هر رنگ جامو سره هم رنگ غوګوالې هم استعمالوي
غوګوالې د هر جلې خوخيږي خصوصا د پارتي یا ودونو کې چې سرنګ کالیا غوندینو په هغه رنگ غوګالی هم د خپل غوګونو کې اچي څوک د سرو زرو خوخي څوک د نور چې بازار کې دا مثلا د فیشنی غوګالی چې دی هغه خوخوي او زه خپل چې د خوخيږي چې هر رنگ کلی سره هغه رنگ غوګالی واغوندم او زه خپل فعلا چې د کور کې دو جوړه طلا یا د سرو زرو غوګالی لرم او هم چې هر رنگ کلی کو هغه رنگ غوګالی هم بیا ورسره موږ غوندو
د چې غوګالی د جنونو د خایز د زیاتولو یو مهم توکی دی جنې حق لري چې میندې ورته په ماشومتوب کې غوګونه سوري کړي خو ځنو هلکانو ته هم په ماشومتوب کې غوږ سوري کیږي او د سوخ لپاره ورته د سپینو او یا هم د سرو زرو کړي چې مندرې هم ورته وایي په غوږ کې اچول کیږي دا چې ماشومه لکته د سپ خاطر مندرې په غوږ کې اچول کیږي یو ځل به سپین سري ادي ته غوږ کیږي
پخوا به دغه سادګي و خلکو به ویل شګون واړه وای چې دا غوګوله سوریه کې چې خدای پاتې کیواله او یا به داسې خلکو به کول ته به په نیانو له به ویل غونډ سر به فکر کو دغلته به ښکارې پرېښودلو ټوټکه خلکو کوله نو زما خپل وصیه شوی وو دوه درې ماشومان مې د دوی غریب مړه شولو دارستانې والله خدای ور غوږ مله سوریه کړلو هغه الله پاتې کړلو غوګوالې وسه پور پرته وه چې پګو کهلو شو
یو لور ته د پیښور او جلال آباد په بازارونو کې د بنجارو په دوکانونو کې ډول ډول غوګوالې ترلاسه کېدای شي بل لور ته د ودونو په مناسبتونو کې خلک د ناویانو لپاره د سرو زرو والی هم جوړوي د پیښور په اندرشیر کې د نیو ظاهر شاه جیولر مالک وایي چې د داسې غوګوالیو فرمایش هم ورته کیږي چې لکونو روپۍ ارزښت لري
دا ځنی حال داسې راشي چې هغې بې وسه یې نه وسې نه کیږي نو هغه اول والی والی
او یو ګوته
داسې هم شته چې یو جوړه والی د دوه لکه درې لکه روپو پنځه لکه روپو پورې هم جوړوي
غوګوالۍ چې ځینې خلک ورته والی هم وایي نه یوازې دا چې د ناویانو په جوړه کې لازمي توکی دی بلکې نجونې یې له ماشومتوبه تر زړښته پورې خوښوي پخوا به د سپینو زرو څخه والۍ جوړېدې خو اوس خلک ناویانو ته د سیالۍ په دود د سرو زرو څخه غوګوالۍ جوړوي او ځوان نجونې خو دومره د غوګوالیو سره مینه لري چې له هر رنګ جامو سره همرنګې غوګوالۍ هم پیدا کوي باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
دلتور راپور مورد اوریدونکو اوس وخت شوی دی زموږ د ونیز خبرونې ستونزې او سرکار د خبرونه مجید بابر وړاندې کوي
ستړي مشي د نن په ستونزو او سرکار خبرونه کې مو درته د مومندو قبایلي سیمې د سورلو د گاډو د ډرایورانو دغه ستونزه چې وایي باجوړ کې ځای په ځای پاټوکونه جوړ دي او دوی نه ناجایزه پیسې اخیستل کیږي راوړې ده د دې ترڅنګ دغه ستونزې ته هم د چارواکو پام راګرځولی دی چې په قبایلي سیمو کې د ټرافیک عام قوانین ولې عملي نه دي ځکه چې د ټرافیک په قوانینو د عمل نه کولو له وجې ورځ په ورځ حادثې کیږي او عام قبایلي ولس پکې وژل کیږي همدغه زموږ د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده
په واټو سو چې قربان سو شو کې چې تروله کور تولی کنه نو بیا په کې هیڅ کم نه دی صدیق آباد فاتح کې اوسه خپل مونشي کې نولې ده د جنا ټرمینل والا 300 روپۍ دی هلته واخلي
دا غلط ہے اس دیکھ کے مومن جلسے کے وہ جدید پاٹک جو وہ میں گورنمنٹ دا دیش ربل کیا ہو گیا اس پاٹک نشترے نہ دا یہ علاقہ دیو کہ یہ چنتا پاٹک جو شے
زمون همکار د مومند قبایلی سیمې د سورلو د گاډو د ډرایورانو سره خبرې کړې او دا راپور یې برابر کړی دی.
د مومند جنسي د سورلی او د گاډو د تنظیم مومند ترانسپورت یونین غړي وای لږ زیات یو نیم سل گاډي د باجوړ نه د مومند جنسي په لار پیښور تزي ولې دغه گاډو والا څخه په باجوړ ایجنسی کې زیات ټیکسونه اخستل کیږي. دوی وای د عسکري اپریشن نوړان د ټیکسونه کمو ولې اوس د اډو مالکانو زیات کړي چې هغه ته یې مالی ستونزه جوړه کړې ده. د دې گاډو د ډرایورانو د اتحادیه مشر سرتاج خان وای
سرکاری ٹیکس دا پلین کوچ دا پارا 150 روپے مقرر شوی خو چې پانا کې پښتن گاډي الاډه شي پانا کې کې زمنګ لګاړو نه 300 روپے خپل سړي خبر فاتک کې او خپل مونشي کې نه ولې د جنا ټرمینل والا 300 روپے دی ال توا زور بندر باندې یو بل کس نه سي د 300 او دیش نه والا د 600 روپو پورې تی هغه اخلي د گاډي نه یو ایجنسی کې 2000 روپے اخلي.
زاهد جان نوم یو ډرایور وای هغه پردي گاډي چلوي ولې د اډو د مالکانو لړخه د ټیکسونو د زیاتوالي له وجې هغوی پیسې کمې ګټي او زیاتره وختونه یې د خپلو ګاډو د مالکانو سره هم جګړې کوي.
بس موږ چې لاړ شو دغه دوه شپې مو کو درې مو کو څلور مو کو ترېنډر ځان ته راغی اته 100 روپۍ او روپۍ او روډ خراب دی ټیرونه خدغه نشته یو کرایان چې اوچته شي بیا خو څلور سم موږ دغه جګړې ورته چلو ډریوران هوټل سختن ګاډي پکې نه دی ټول په مزدور کار باندې دې تاسو نه کانم جګړې کوي دا درې ورځې کې تیر او کله څلور ورځې کې وکړه ما کې په حقیقت پته نشته کنه چې دا سال دی.
شیرزاد ګل د اتحادیې جنرال سیکرټری دی هغه وویل لږ زیات یو نیم سل گاډي دي
چیرې مونږه تنخوا 15 ورځو کې مونږه تا او 800 روپۍ پاتې شي نو په 800 چې قربان شو شو کې چې ترولا کور ته وړي کنه نو بیا په کې سم نه دی. اپریشن نه دی خو دا کیسې مونږ ته جوړې شوې دي دوی د لاس په ایمان سره ته ویم چې مونږ دې سرګردان نه
جان عالم خان یو بل ډرایور دی او هغه د حکومت نه وغوښتل
تناس کې لګیرا په مامون لګیرا یا په بشد او په چارمنګ په دنګي کې مونږ د حکومت نه دا غوړ چې موږ له یوه ډېره کې دا نور څه دا چې بند شنو په دې وکړ یو باندې چې موږ څنګه روټین دا په خانه روټین موږ حکومت نه غوړ انشاء الله.
د دوی په محمد جنسي کې د پولیټیکل انتظامیا سره خبرې شوې هم دي نو د حکومت لخوا دوی ته سوال شوې دي. سرتاج خان وای
موږ له پرون بیا چې جمشید صاحب دای تین نه حالي راکړې دا چې تاسو روټ باندې بندوي د تیر په ورځ باندې مزه تاسو یا تحصیلدار دې ګم یا بل تاسو څو کولې ګم ځاګه پوټی کړئ څه خبره کوم تاسو به ورشي ال تاسو کې نه
د دې ورانو پوینا چې هغه د احتجاج په توګه خپل ګاډي کورونو کې ودرولي او یا یې د باجوړ نه علاوه په نورو سیمو کې چلوي او دا به تر هغه جاري وي چې زیات ټیکسونه نوی ختم شوی.
په مومندو قبایلی سیمه کې د ډرایورانو د غستوندې می د مومندو قبایلی سیمه د انتظامی چارو مشر تحصیلدار شمس الاسلام مخې ته کې خو دا او په سر کې می ترو پختل شمس الاسلام صاحب د مومندو قبایلی سیمه د سورلو د گاډو ډرایوران وای چې په باجوړ قبایلی سیمه کې ته ځای په ځای پیسې اخیستل کیږي نو آیا تاسو چونکی د مومندو قبایلی سیمه د انتظامی چارو مشر یې نو د دوی د غستوندې تاسو پام را ګرځوم په دې اړه باندې تاسو خبرې او تاسو سهل دلې کوي او کنه
با جوړ د ترانسپورټرانو او د مومند ترانسپورټرانو منځ کې څه تسل دي هغه مونږ را غوښتي دي د مومند ترانسپورټرانو پی پر مومند را غوښتي دي دا د رکی چې موږ با جوړ کې مونږ زیات ټیکس دي نو پاره کې مونږ را غوښتي دي پټکونه نشته دي راځي
ها نو دوی چې دا وایي چې سر ډیر زیات پټکونه جوړ دي نو د دې خبره غلطه ده.
دا غلطه ده هیڅ ځکه چې مومند جنسې کې خو دې پټک جوړ کوو مې او ګورنمنت د دې سره بل څو وې ایس پټک نشته دي نو دا یو علاقې دیو خو چې چنت پټک جوړ شوی
نو دوی بل یو دا خبرو کې چې دغه تکمې ار ډي جوړې دي نو د دې ار ډي مالکانو خپل خپل ټیکسونه لګولې دي او پولیټیکل انتظامیه دوی وای ور سره شریکه ده.
نه نه دا خو څه تورې لګولې دي دا څنګه ده البته د دې ماته ستوري چې با جوړ د ترانسپورټر زو د مومن ترانسپورټر مانس کې څه مسله ده ابل د دې جلسه د لوسونیس ته مومن جنسې ترانسپورټرانو نو هغه سلسله کې مونږ غوښتي او تاسو په دې کې تاسو مسالې سره چې هل طرف ته لاړ شو دا څه چې دي دا خبره نشته.
ها نو دغه د کې تاسو د دې ترانسپورټرانو د پاره کوم قانون وځ کړی دی کوم ضابطه قاعده شته
د ترانسپورټ
او هر ځای کې خپل د دې خپل خایبي پاره باندې چلیږي. ترانسپورت خپل قانوني دا د حکومت په طرف نه ودی تر څو د غنی چې به د ریټن شپ کې فیز ورکړي هغه کې د نن د خپل مسلې حل کوي. دا غي حل به موږ درو باید خو قبایلی راکړه دلته کې خو لا هر شي په جرګه باندې کې رټ رټ مسلې کې لا خو وړي ټول مسله باندې
بل شمس اسلام صاحب دغل دکې چې د عام ولست یغوی وې دینه کرایان ډیر زیات اغستل کیږي نو تاسو خپل سره کرایانامه شته د حکومت لخوا؟
او بالکل زمون لدی ترانسپورت راغلی کله چې راستنګي دغه شوله ارزانه شوله هغه وخت کې راغلی موږ له کرایانامه ورکړل بیا چې کله دوباره ګرانه شو بیا راغل هغه ورکړل له کرایانامه چې دا غینه زیات شو کرایلی د غیر قانوني دي موږ ته ایډنټیفای کی شو دغه خلاف موږ کاروي کوو نه منځوري کړی کرایانامه
تاسو کوم دیلا نرخنامه ورکړی دا نو هغه نرخنامه دوی باندې دا قانون شته چې دوی په خپل گاډو کې لګولي چې ولسی ګوري
هغه ګوره د دې جنسې کې دنه چې کوم کرایانامه ده د کوسو د میا منډه نه شو کیلکان خېلې لري ته یې دا چې نور نه کوت میا منډه به سپیکټ تم ورکړی دا نور چې کوم دی چې کوم باج ورته دی یا په خبر نه راځي نو خدای په هغه سره باندې خبري په خبر کې کرایانامه مقرر شي د باج ور پورې سونه د عمومن پورې اخو اوت اف د لیمټ سو د باونډریز اف ایجنسی خبره ده ایجنسی کې دنه چې دي هم مقرر کړی دا غیر څو خلاف ورزي کیږي او خلاف منکروي به خلاف
نو کدا څو خلاف ورزي کوي نو ولس تاسو له پکه سطح باندې راشي لیکلې شکایت درکې کدل دوه درې ملکان مشران راولي
او لیکلې لیکلې شکایت یا څو زبانی راشي دفتر ته مون نوټس کې راوځي دا څه کارای زیاتې اخلي یا مون سره زیاتې کی عموما ریټن فارم کې راځي
شمس الاسلام سے ما ویل چې دغلت کې یو دا شکایت هم کیږي چې دا روډونه ډیر خراب دي نو هغه روډونه باندې کار روان دي
روډونه انډر کنستراکشن دي کوم چې دا یکه ونه واده تر د غلنې پورې کوم روډ چې دی دا انډر کنستراکشن دي 80% نه زیات پوره شوی دي او یو ځین په کې پاتې دی وسه هغه مو شي او نور فیوچر کې هم دا مارکی پاس چې دا هم د روډ باندې سرو روانه ده هغه هم تر باندې ور پورې ګورنه چې څو شاغل وی اعلان کړو دا یې سرو هم روانه ده او نور
شمس الاسلام صاحب دغل تک یو خلق دا شکایت کی چې په دې روډونو باندې دا ډرایوران ډیر تیز رفتاری کوي او د دې د وجې نه اکسیډنټ او حادثې راځي نو داسې څه قانون ضابطه شته چې دوی څومره سپیډ ساتلې شي په قبایلي سیمو کې؟
مغشتی دا مسئله صحیح ده چې تیز رفتاری سره عموما اکسیډنټ به یې ویسې ځوان کړي نو ورځ نیمه کې راځي معمولی کی یو خدای چې ډېر سیریس نه هغه مونږ بیا په هغه سره سات باندې تحصیلدار ورشي یا ایډمنسټریشنل چې کوم پیوي خاصدار دي نو کوم معامله سیریس خو مونږ تحصیل ته راوړو هلته کې حل وباسو کمی آن د سپاټ اکثر بس حل وباسو بس چونکې هغه خوشته نه پولیس رول دلته کې اپلای کړي نشي نو هغه بس هغه خپل منځ کې فیصله وکړي اوس مسله
نو شمس الاسلام صاحب د پولیټیکل انتظامیې لخوا د ټریفک کوم ضابطې قوانین په قبایلي سیمو کې نه عملي کیږي؟
نو هغه شان خو څنګه په سټل ایریا کې یو داسې نه وي او بهرحال مونږ چې کوم کنجسټډ علاقې دي هلته مخلي وي بهر او درولي په ټرافیک کنټرول کولو لپاره نو هغه پرچا کټ کول او هغه شی له دغه نشته دی څنګه چې ټرافیک رول دی را نشته او کوم چې مینولي مونږ څه کولی شو پریزنس د لیلی په بازارونو کې د ټرافیک کم لګي چې مسله جوړې دي شنو هلته وي
نو شمس الاسلام سے په قبایلی سیمو کې په های ویز باندې د تیز رفتاره حد څومره ده؟
نشته جو څومره دراتلی شو کوم چې عام روټین کې دی په عام روډونو باندې هغه دلته می پلی کې کوم چې 65 کیلومتر نه پر اور سپیډ دی کې نو به غیر قانوني ځکه چې یو خدای موټر وی سپیډ دی خو هغه شان غوډل ته نشي راځي نو په کار دا چې خو لیکل شي نشته د نه سي استابل شروع شته په کار دا چې 50 کیلومتر فټ پر اور نه دی نه زیات نه دی ځکه چې دا کلی دی په کیلومنس کې لا خیر راځي بازارونه راځي دا نارمل
پټرول پاکستان کې پټرول نړۍ کې څوک گاډي پاس کوي نو داغي انجن پکار دی چې داغي انجن د ماحولیاتو مطابق وي نو قبایلی سیمو کې آیا د ماحول څخه خیال ساتل کیږي د دې په انجنونو څخه چک شته
نه دا چې په قبایلی سیمو کې تر اوسه کوم کې دلته کې انوایرنمنت ډیپارټمنټ د انوستری دی هغه خپل دا چک کوي څنګه په خاورونو کې او په سټل ایریاز کې ڈپارٹمنٹ کی ہوئی چیک کئی مداخلت سے لگا کو نشتے غبار دل تک صرف کم آ رہا شان کو نہ دیکھتے کہ ماحول تھا زیان رسی یا نقصان برسی ہے نارمل ٹریفک پہ ڈاکٹر بھی ہو یا تھا
او شمس الاسلام صاحب کم ڈرائیوران گاڑی چلے داغوی لائسنس وغیرہ پرمٹ د گاڑی تاسو چیک کوئی کنا
او لائسنس لائسنس باقاعدہ غیر قانونی
اور دن کو دعوت ننخ پر ونا ستونز او سرکار کستا سو هم ستونز وی نو زمون تر غوی ضرور را ورسوی زمون د پیغام ریکارڈ کولو ټیلی فون نمبر داده 00 22 11 43 21. مهربانی وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونز محل.
گرانو مینا والو قدر منو کمر گلیم تماشال ریڈیو پرونے ہمیشہ ازاورم او دیر دلچسپ او خدا خوخ میں دا او دیر خ جالب پروگرام نلری خدای دیو کی چستا سب خوخ چی